درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د متحدو ایالاتو د کورنی امنیت وزارت خبر ورکړ چې یو افغان یې په دې تور نیولې دی چې ګواښ کړی و چې په تگزاس کې یو ودانۍ په بم الوزوي. د متحدو ایالاتو د کورنی امنیت مرستیال وزیر تریشا مکلافلن د شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه دغه کس محمد داود الکوزی معرفي کړ او ویل چې نوموړي په ټیک ټاک کې یو ویډیو کې ګواښ کړی چې د یو بم په جوړولو سره د تگزاس فورت ورث سیمه کې یو ودانۍ الوزوي. مکلافلن زیاته کړه چې دغه افغان وګړی د تیرې اونۍ د سه شنبه په ورځ او یو ورځ مخکې لدی چې یو بل افغان واشنگتن کې د ملي ګارد په دوه غړو ډزې وکړي د اف بی آی پولیس لخوا نیول شوی دی. تریشا مکلافلن نور جزئیات ورنکړل، خو دومره وویل چې محمد داود الکوزی متحدینو ته د خراغ لاست د عملیاتو په ترڅ کې امریکا ته انتقال شوی او اوس په تروریستي ګواښ تورن دی. د متحدو ایالاتو حکومت وروسته لدی چې رحمان الله لکنوال تیره چهارشنبه د ملي ګارد په دوه عسکرو د برید په تور ونیول شو، افغانانو ته ویزه ورکول ودرول. په افغانستان کې د طالبان حکومت خبر ورکوي چې په هلمند کې د پاکستان د قاچاقي اموالو یو کاروان کشف او ضبط کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون ناوخته په خپله ایکس پاڼه کې ولیکل چې د دیرشو موټرو دغه کاروان چې د پاکستان تجارتي اموال پکې بار وو او افغانستان ته قاچاقي راوختی وو، د هلمند په بارامچی او ګرمسیر ولسوالیو کې توقیف شو. مجاهد وایي چې د دغه پیښې په ارتباط دوه شپېته کسه هم نیول شوي دي. مجاهد زیاتوي چې درمل، کیلې، لیمو، جامې، اوړه، غوړي او ځینې نور اقلام په دغو قاچاقي موادو کې شامل وو. تقریبا دوه میاشتې کېږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې تجارتي لارې تړل شوې دي. د طالبان حکومت یو ښځه او یو نارینه له کوره د تیښتې او اخلاقي فساد په تور په درو وهلي دي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې د شنبه په ورځ وویل چې دغه دوه کسان د روی دوآب ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د حکم په اساس له شلو تر دیرشو دورې وهل شوي دي. اعلامیه زیاتوي چې دغه ښځه او نارینه تر دوو کلونو په تنفیزي حبس هم محکوم شوي دي. ستره محکمه دغه راز وایي چې یو بل کس د جوزجان ولایت په خماب ولسوالۍ کې د غلا په جرم په درې میاشتې تنفیزي حبس محکوم شوی او په عام محضر کې نه دیرش دورې وهل شوی دی. د طالبانو حکومت لخوا په عام محضر کې مجرمانو ته سزا ورکولو پراخ نړیوال غبرګونونه راپارول دي. سره له دې چې د طالبان حکومت وایي چې دا کار د شریعت د پلي کولو په چوکاټ کې کوي، خو منتقدین وایي تورن کسان د محکمې په جریان کې مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري او بدني سزا انساني کرامت سره منافات لري. د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وینزویلا باندې د واشنگتن د فشارونو په ترڅ کې د وینزویلا هوایي حریم په بشپړه توګه تړل شوی اعلان کړ. تیره اونۍ وروسته له هغه چې د متحدو ایالاتو فدرالي هوایي چلند ادارې د ناوړه امنیتي وضعیت او د وینزویلا شاوخوا د نظامي فعالیتونو زیاتوالي خبرداری ورکړ، شپږو نړیوالو هوایي شرکتونو په موقتي ډول دغه هیواد ته الوتنې لغوه کړې. د متحدو ایالاتو فدرالي هوایي چلند ادارې خبرداري ورکړی چې د نظامی فعالیت زیاتوالی کولای شي ملکی الوتکو ته په ټولو ارتفاعاتو کې د وینزویلا د پاسه له تیرو دوه نیولې دغه هیواد په هوایي ډګرونو کې د کوزیدو او الوتو په محل احتمالي ګواښ رامنځته کړي. د شنبه په ورځ ترامپ په خپله ټولنیزه شبکه تروت سوشیال کې ټولو هوایي شرکتونو ته خبرداري ورکړ چې وینزویلا او د شاوخوا هوایي حریم یې په بشپړ ډول بند وګڼي. یو ساعت وروسته د وینزویلا حکومت په یوې اعلامیه کې د متحدو ایالاتو د ولسمشر څرګندونې د وینزویلا د ځمکنۍ بشپړتیا په وړاندې استعماري ګواښ او د نړیوال قانون سرغړونه وبلله او وغندلې. او د اوکراین ولسمشر په داسې حال کې چې حکومت د فساد تورونو او هیواد د روسیې له بریدونو سره مخ دی د سولې موافقې ته رسیدو لپاره خپلې نړیوالې هڅې ګړندۍ کړې. متحدو ایالاتو ته د مذاکراتو ټیم لیږي او په خپله پاریس ته د سفر پلان لري. ولودیمیر زلنسکی د شنبې په ورځ وویل چې د بایست سولې او د 2022 کال په فبروري کې د روسیې لخوا پیل شوی پشپړ یرغل د پایته رسولو لپاره د هڅو په ترڅ کې د مذاکراتو ټیم متحدو ایالاتو ته لیږي. هغه وویل چې د پلاوی مشري به د پخواني دفاع وزیر رستم عمروف لخوا کیږي چې اوس مهال د اوکراین د ملي امنیت او دفاع شورا سکرتر او د کیف د مذاکراتو د ټیم غړی دی. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. اروپایي ټولنه یو ځل بیا د افغان ښځو او نجونو په زده کړو ټینګار کوي.
د تحصیل زمینه برابر نشي، زموږ نسل به نسلونه بې سواده پاتې شي. سپر مختار په افغانستان کې مثلا
متحدو ایالاتو افغانانو ته ویزې ورکول درولي.
د امریکا دغه تصمیم چې دوی ټول کیسلرونکي څوک چې دوی د دې د کیسونې ځنډولي، دا ځکه د اندېښنې وړ ده چې موږ دلته له یو نامعلوم برخلیک سره ورله مخامخ یو.
په کابل کې د کبانو د غوښو بیې اوچتې شوې دي.
غریب سړی خو بیخي په خپلم نشي کې خسته.
نور مطالب او ریپورتونه هم لرو، راسره پاتې شئ.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه.
اروپایي ټولنې یو ځل بیا د افغان ښځو او نجونو د زده کړو پر اهمیت ټینګار کړی دی. د ټولنې زیاته کړې ده چې د ټولو لپاره د زده کړو برابرول د وی باثباته او له تاوتریخوالي پاکې ټولنې او راتلونکي ترلاسه کولو کلي ده. خو له زده کړو یو شمیر محروم نجونې وایي چې یوازې خبرې او بیانونه کافی نه دي او له عملی اقداماتو پرته د دوی او په افغانستان کې د راتلونکو نسلونو راتلونکي له خطر سره مخ ده. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
اروپای ټولنې یو ځل بیا د افغان ښځو وینجنولو لپاره د زده کړو اړتیا را برسېره کړې ده. د ټولنې د شنبې په ورځ د نومبر په 9 په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د اورنج د ورلد کمپاین کې د افغان ښځو وینجنولو د زده کړو لپاره د اروپای ټولنې پر دوامدار ملاتړ ټینګار کیږي. دا کمپاین هر کال د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو این وومن لخوا پیلېږي او موخه یې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالي په اړه د عامه پوهاوي لوړول، د نړیوالې ټولنې او حکومتونو او ادارو هڅول دي چې د ښځو وینجنولو د ساتنې لپاره عملی کمونه پورته کوي. اروپای ټولنې زده کړې د ټولو لپاره د زیانګالي کېدو کمولو او د خورا باثباته او له تاوتریخوالي پاک راتلونکي جوړولو لپاره کلیدي بللې ده. دا په داسې حال کې ده چې افغان ښځې او نجونې د طالبانو د محدودیتونو له امله له تیرو 4 کلونو څخه زیاتې مودې راهیسې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو محرومې سوې دي. له زده کړو یو شمېر محرومې نجونې وایي چې یوازې خبرې او بیانونه کافي نه دي او د عملي او محسوسو اقداماتو نشتوالی د دوی او په افغانستان کې د راتلونکو نسلونو راتلونکي له خطر سره مخ کوي. له لوړو زده کړو یوې محرومې نجلۍ چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور سي، د شنبې په ورځ د نومبر په 9 ازادي راډیو ته وویل:
د تحصیل زمینه برابر نشي، زموږ نسل به نسلونه بې سواده پاتې شي. سپر مختار به په افغانستان کې مثلا ځکه د یوې مور په واسطه شل طرف ته یو عالم نسل ته ښه روزنه ورکول کېږي، تعلیم ورپرخه کېږي، تعلیم یارتر هڅول کېږي. نو که چېرې د افغان مېرمنې له دې تعلیم څخه بې برخې شي، نو دا به یو غټ بحران وي د افغانستان.
یوې بلې نجلۍ چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور سي او د طالبانو د محدودیتونو له امله له ښوونځي منع سوې، ازادي راډیو ته وویل: دوای زه دی وی افغان انجلی په توګه احساس کوم چې واز خبرې کول او کمپاین کافی نه دي او د دې پیغامونو ترڅنګ موږ عملی اقداماتو ته هم اړتیا لرو، لکه د افغان انجونو لپاره د ډیرو تحصیلي او مشخصو بورسونو رامنځته کول او د ویزې پروسې باید اسانه کړل سي. د زده کړو د حقونو فعالین هم وایي چې د انجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت زیاتېدونکي محدودیتونه په افغانستان کې د یو پراخ اوږدمهاله او نه بېلېدونکي ناورین پیل نه خدا. له دې ډلې د زده کړو فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل:
هر هیواد پرمختګ پوهانه او لوړو تحصیلاتو پورې اړه لري. که یو ملت د پوهې لوړو درجه ته رسېدلی، ملت هوساینې او استقرار ثبات ته رسېږي. متاسفانه په افغانستان کې چې دی ولس او د وګړو د نیمایي برخه پر مخ د پکتبونو د پانتونو دروازې بند دي. طبیعي ده چې د افغانستان د پرمختګ په مقابل کې د ثبات په مقابل کې دا یو ستر خند جوړیږي او دا خند رامنځته کیږي.
طالبانو پر افغانستان له واکمنې دورې راهیسې د نجونو پر زده کړو محدودیت لګولای خو تل د دوی په حکومت کې د دې موضوع په اړه بیلابیل نظرونه موجود دي. تازه په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ د قوس په څلورمه ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د نجونو د زده کړې په اړه د طالبانو په حکومت کې اختلافات شته، خو نوموړي زیاته کړې چې هیله من دی چې په افغانستان کې به د نجونو د زده کړو په برخه کې بدلونونه رامنځته شي. د نجونو پر زده کړو د طالبانو محدودیتونه له پراخو کورنیو نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوي او په مکرر ډول له دوی د دې محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه شوې ده، خو طالبانو تل ادا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي او تر اوسه یې په دې اړه خپل دریځ نه دی بدل کړی.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یوناما ټینګار کړی دی چې افغان ښځو ته باید یو ځل بیا په ټولنه کې د ګډون د حق د ترلاسه کولو اجازه ورکړل شي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو د 14 ورځني کمپاین په 5مه ورځ یوناما پرون په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې لیکلی دی چې هیڅ هیواد د ښځو د انزوا پر مهال پرمختګ نشي کولی. په ورته وخت کې یو شمیر نجونې او میرمنې چې د طالبانو د حکومت د بندیزونو له امله له کار څخه محرومې شوې دي وایي چې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو د 14 ورځني کمپاین په 15 ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما ټینګار کړی چې افغان مېرمنې باید په ټولنه کې د ګډون حق بیرته ترلاسه کړي. نن شنبه د نومبر 9 یوناما په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی هغه ټولنې پرمختګ نشي کولای په کومو کې چې خزې د عام ژوند څخه لري کیږي. د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو 14 ورځني کمپاین هر کال د نومبر له 15 د دسمبر تر 13 تر سره کیږي او سګ کالیه د یوناما لوري له افغان مرمنو سره و درېږي په نوم د هشټګ په کارولو ملاتړ کیږي. یوناما په دې اړه په یو بیان کې ویلي کله چې خزې د کاروبار لارې ګټه ترلاسه نکړي نو کورنۍ بیا لا پسې بي وزله کیږي. په همدې حال کې اوس مر هغه مرمنې چې واقعتا د طالبانو له بیا ځلې رسیدو وروسته د بیلابیلو محدودیتونو له امله بي دندې شوی وای له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او په سختو شرایطو کې ژوند تیروي. یاسمین چې په کابل کې په یو نه دولتي مؤسسه کې کار کوي هغه د خپلې شپږ کسیزې کورنۍ مسؤلیت پر غاړه لري.
نو نو اره فامیل ما بودم دیگه اینا رو بیکار و بیروزگار دو یتیم برادرم از خانم برادرم زن بیوه هم شیرای تو مکار میکنم و نمو روز و روزگار خودم میساخت اینو مدار و مدارم و پسند دادم که خلاص از دیگه صبر خودم و زندگی به ناکام پیش میبره یک کار وظیفه باشه چون ماشای بلند مکار میکنم ایستاد هم کنیم در این روز و روزگار مباره من که باید میکنم اما نیست.
مرسل چه په اقتصاد وزارت کی دنده در لوده اوس محل بیکاره ده هم ورته شکایت لری.
مشکلات اقتصادی خودم فعلا زیاد شده به نظر به این محرومیت هایی که از کار و وظیفه و مشکلات دیگه پیش آمده در این شرایط فعلا خود خیلی یعنی ناتوان احساس میکنیم کلا از افغانستان ناامید شدیم.
د خود د حقونو یو شمیر فعالان په افغانستان کې د خود د ستونزو په اړه اندېښنه څرګندوي او ټینګار کوي چې کنړیواله ټولنه د ستونزو حل کولو ته جدي پام ونه کړي نو د افغانستان د نفوسي او برخه بل منځل اړه شي.
اگر این وضعیت متاسفانه از طرف جامعه جهانی نادیده گرفته شود، اگر جهان بر خاموشی که داره اتکا بکنه و فکر میکنم وضعیت ما از بدترینایش میبینیم و با یک بحران و یک فاجعه انسانی در سالهای آینده و حتی یک نسل که فعلا او نسل جوان افغانستان است با هزاران درد و مشقت روبرو شوند و یک نسل نابود شوند.
د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو بیلابیل نړیوالو بنسټونو په وار وار په افغانستان کې د خزو او نجونو د وسنی وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړي او د طالبانو حکومت څخه غوښتي چې پر دوی لګول شوی محدودیتونه او بندیزونه لری کړي. خو د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت لمخې د خزو حقوقو تضمین کړي داسې مهال چې واقعتا تر بیا ځلې رسیدو وروسته د نجونو په وړاندې لښپګمو ټولګیو پورته تر په هنتونه د هر ډول اسریز د کړو دروازې تړلې او په ډیره دولتي او ټولو غیر دولتي ادارو کې د دوی په کاربندیز لګولې. طالبانو د غراز تفریحي پارکونو خزینه حمامونو ورزشي لوبغالو او لمحرم پرته د خزو په سفر هم بندیز لګولې او د دې ترڅنګ په دوی د حجاب مراد کول جبري کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اساسولۍ یا یوناما د نومبر په 25مه د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د منځوړلو د نړیوالې ورځې او د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په وړاندې د 14 ورځنی کمپاین په لومړۍ ورځ په یو بیان کې ویلي و چې د 13 دوه کلونو په اوږدو کې د تاوتریخوالي له لوړ خطر سره د مخ افغان میرمن او جنو شمیر سلويخ سلنه زیات شوی او دا چې اوس مهال 14.2 میلیونه خزي خوندیتوب او مرستې ته اړتیا لري. په دې بیان کې په افغانستان کې د یوناما د سرپرستی او د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي د مرستيالي جورجټ غانيون له قوله راغلي و چې د افغان خزو لپاره تاوتریخوالي یوازې هغه سندي چې لیدل کیږي او یا اوریدل کیږي، بلکې د دوی د غونو خاموش کول، د دوی د راتلونکو لپاره تړل شوی دروازې او د دوی د حقونو اخیستل هم تاوتریخوالي دي.
د ازادي رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د امریکا بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې افغان پاسپورت لرونکو ته د ویزو ورکول ځنډولې دي. د دغه وزارت لوري په خبر شوی بیان کې راغلی چې دا اقدام د امریکا د ملي امنیت او عامه خوندیتوب د ساتنې لپاره اخیستل شوی دی. دا وروسته لدی چې د تیر چهارشنبه په ورځ یو افغان تبع د متحدو ایالاتو په پلازمینه واشنگتن ډی سی کې سپینې ماڼۍ ته څیرمه د هغه هیواد د ملي ګارد په دوه سرتیرو برید وکړ. د ویزو د ځنډېدو دغه اقدام د اس آی وی ګن کیس لرونکي چې اوسمهال په پاکستان کې میشتي سخت اندېښمن کړي دي. دوی غوښتنه کوي چې امریکا د یو فرد سزا ټولو ته نه ورکوي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د امریکا په واشنگتن ډی سی کې د دې هیواد د ملي ګارد په دوه سرتیرو د یو شکمن افغان وګړي تر حمله وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې افغان پاسپورت لرونکو ته د ویزی ورکول ځنډولي. دغه وزارت لوري په خبر شوی بیان کې چې نن شنبه د نومبر 9 د دې وزارت په ایکسپان خبر شوی راغلی چې دا قدم د امریکا د ملي امنیت او عامه خوندیتوب د ساتنې لپاره اخیستل شوی دی. پام دې حال کې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت د قونسلي برخې په رسمي ویپاڼه په یو بیان کې راغلی چې د روان نومبر 28 وروسته د افغان ځانګړي کډوالۍ ویزی ایس آی وی په ګډون ټولو افغان پاسپورت لرونکو ته تر بلې خبرتیا پورې د ویزو صادرول ځنډول شوی. خو په بیان کې راغلی چې د روان کال د دسمبر تر 1 لا هم په شرایطو برابر کسان کولای شي د ایس آی وی کیسونو لپاره خپل اسناد جمع کړي. خو د ویزو د ځنډېدو اعلان په پاکستان کې میشت ایس آی وی ګڼ کیس لرونکو اندېښمن کړي. دوی غوښتنه کوي چې امریکا د یو فرد سزا ټولو ته نه ورکوي. د پاکستان په اسلام آباد کې میشت د ایسایوي او افغان کیس لرونکو چې نه غوښتل پر راپور کې نو مخبور شي د امنیتي اندېښنو لامل د غږ د بدلون په شرط نن شنبه د نومبر 9 ازادي راډیو ته وویل چې ل 13 کلونو رئیس ل خپل درې کسیزي کورنۍ سره یو ځای د امریکا ویزو ته منتظر دی.
د امریکا دغه تصمیم چې دوی ټول کیس لرونکو څوک چې دی دوی دا کیسونه ځنډولي دا ځکه د اندېښنې وړ ده چې مونږ ته نامعلوم برخلیک سره ور له مخه مخامخ یو او اوس به هم لا پسې دی مونږ د دې برخلیکۍ کیسه به سره وګډېږي او باید یو فرد سزا دوی ټول ملت ته ورنه کړه. دا نه اصولي ده او نه قانوني کار ده، ځکه جرم فردي عمل ده او باید فرد ته سزا ورکړل شي.
په همدې هیواد کې اوبل میش د سایوي افغان کیس لرونکو هم ورته اندېښنه وخو دا غوښتنه وکړه چې دوی په افغانستان کې د امریکا د موجودیت پر مهال دغه هیواد له سرتیرو سره د ترهګرۍ په وړاندې په لومړی کرخه کې همکاري کړي. دی چې هم نه غوښتل پر راپور کې نو مخبور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل.
د امریکا په متحده ایالاتو کې کوم افغان کس خلک په ډزو باندې ویشتی دي دا یو فردي عمل ده، جزا او سزا که ورکول کیږي هماغه کس ته دې ورکول شي. د هغه په سر باندې د سلګونو زرګونو افغانانو کارونه او کیسونه او چې دي دا باید معطل نه شي. دا
په همدې حال کې په امریکا کې د افغانانو د کډوالۍ ملاتړ سازمان افغاني واک په یو اعلامیه کې د افغانانو په وړاندې د امریکایي ویزو د ورکړې د ځنډولو پریکړه د افغان متحدینو او امریکایي سرتیرو په وړاندې جدي بی عدالتي بللې ده. دغه سازمان په یو اعلامیه کې چې نن د نومبر په 9 خبره کړې ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هڅه کوي چې ایس ای بی پروګرام وتړي. په اعلامیه کې ویل شوی چې دا په مستقیم ډول د فدرالي قانون او د محکمې د امر خلاف اقدام دی چې دغه په خبره د نتیجه هغه هدف دی چې څو میاشتې پرې کار شوی دی. په دې اعلامیه کې د امریکا د افغان متحدینو د قربانۍ یادونه شوې او پکې راغلي چې دا اقدام قصد دی عمل دی او کانګرس باید سمدستي خپل قانوني واک وکاروي. دا په داسې حال کې چې د تیرې چهارشنبه په ورځ د نومبر 28 یو افغان تبعه د متحده ایالاتو په پلازمینا واشنگټن ډي سي کې سپینې ماڼۍ ته څیرمه د هغه هیواد د ملي ګارد په دوه سرتیرو حمله وکړه چې لامل یې وی سرتیری ورسته په روغتون کې ساور کړه او بل لا هم په مرګونی وضعیت کې په روغتون کې بستر دی. امریکایي رسنۍ ویلي شکمن حمله کوونکی رحمان الله لکنوال نومیږي چې په 2021 کال کې دغه هیواد ته استل شوی. دغه پیښې د امریکا د ولسمشر په ګډون دغه هیواد چارواکو غوسه پارولې او پر کډوالو یې سخت محدودیتونه اعلان کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اعلان کړی چې د دریمې نړۍ له ټولو هیوادونو به متحده ایالاتو ته کډوالي دایمي بند کړي. پرون د نومبر 28 د امریکا د تابعیت او کډوالۍ خدمتونو ادارې یو اس سی آی اس ویل هغه کسانو ته به ورکړل شوی گرین کارتونه بیا وسیړي چې لنول لس هیوادونو امریکا ته کډول شوی. په دې نول لس هیوادونو کې افغانستان هم شامل دی. د امریکا د ملي ګارد په دوه سرتیرو تر برید او د افغان کډوالۍ د ځانګړو ویزو د ځنډ د پریکړه داسې محل شوی چې لا هم زرګونه افغانان د پاکستان په ګډون په دریمو هیوادونو کې د امریکایي ویزو په تمش په سبا کوي. دغه افغانان اوس مهال له پاکستان هم د جبري ډیپورت لګواخ سره مخ دی وایي چې افغانستان ته ستانه کړل شي حالته ژوند د مرګ لګواخ سره مخ دی. په دوی کې د امریکایي ځواکونو افغان همکاران د تیر جمهوریت حکومت سرتیری خبريالان د بشري حقوقو فعالان او یو شمیر نور شامل دي چې شمیري زورګونه کسانو ته رسیږي.
له خبرونو ور اخوا
افغانستان کې د کبانو د غوښې یو شمیر خوخونکي او کب پلورونکي وایي نن سبا یې بیې لوړې شوې دي. دوی یې لامل پاکستان سره د لارو بندېدل غني. د کبانو یو شمیر افغان سوداګر هم دا خبره کوي او زیاتوي چې له دې عمله دوی ته هم تاوانونه اوښتي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم دا موضوع تاییدوي. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
په کابل کې مو د کبانو د یوې اخیستونکي او کب پلورونکي ترمنځ د پیرو پلور خبرې اورېدې. د کابل د تایمنیو پروژې د اوسیدونکي زکی شنبه د نومبر په 9 ازادي راډیو ته وویل کبان یې اخیستل خو نه اخیستل ځکه په خبرې ډیر ګران وو.
امروز مې دلم شته بود طرف تم بازار
نن مې کبانو تزرو سوای وو. لارم بازار ته چې کبان واخلم خو ډیر ګران سوی وو. کیلو په 2.5 300 400 نو مې نه سو کا اخیستلای بیرته کور ته راغلم.
پلورونکي هم د خبره مانی چې کبان د شپې ورځې ګران شوی دي. د ننګرهار ولایت د مخابراتو په چوک کې کپلورونکي نعمت ازادي راډیو ته وویل
پاکستان چې مال راتله کیلو په 90 روپے 100 روپے مونته سمې راته نو کول مې بم پکې نه ولې غړ مې په 100 روپے جاغه نه باندې مې نه و 100 روپے چې د ایران ناراضي نو 400 300 نو دا د یار ورځ ریټ ما بیلی ډیر ګران پری وځي غریب سړی خو بیخي په خپل نشي کې خسته.
کبان چې بیلابیل ډولونه لري او د افغانستان په بازارونو کې په خام او هم پخه ډول خرڅيږي د هوا په سړی دو سره بازارونه ګرمي کې او خلک کې ډیر اخلي. په افغانستان کې د کبانو یو شمیر سوداګر وایي د کبانو د بیو د پورته کېدو اصلي لامل پاکستان سره د لارو بندې دل دي. لدې ټلې د کبانو سوداګر اختر ګل ازادي راډیو ته وویل
کله چې دغه اوازه وشوله چې 15 شپږشتم باندې ګټ خلاصيږي نو ما مال پر راواچ او زخت زیات هغه چې ګټ خلاص نه کاغه مال کې ما تاوان نه وکړم دې کې 15 لک روپۍ تاوان وکړ. د ما اوس په پاکستان کې کته د 15 کروڑ روپۍ کالدار فارمونه دي او زه دومره ورته خپایم چې دا مې اند سره خم را واړو.
اختر ګل وای اوس چې لاره بنده ده یوازې ایران کې باندې چې ګران دي لدمو پختل چې ولې هم دا پانګونه په افغانستان کې نه کوي. هغه راته په جواب کې وویل
ولې نه لګو ولې نه لګو چې موږ ته افغانستان کې څوک راکې دونځمکا زر جریبه یو نیم زر جریبه دام د افغانستان ډیر کم وخت پوری کیږي دې ته مونږ ته دلته ډیر ازمکه پکاره د لګ ازمکم نه او بیا دې میان خپل ازمکه پکاره ده پغې ملکی بندو ولی په خپل ملک
د اختر ګل ته د غختنې او د چا د محل په افغانستان کې د کبانو څومره فارمونه شته او څومره کبان پکې تولیدي کی د طالبانو حکومت د کرنې او بولګول او مالداری وزارت ویان غلام محمد کاظم مو وپخت خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې خو مخکې د روان 31 کال په جنوري میاشت کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون د دغه وزارت د ویان په حواله په خپل ویب پاڼه کې لیکلي وو چې په دغه هیواد کې د کبانو 2300 فارمونه شته چې د خصوصي سکتور لخوا جوړ شوي او په کلني ډول نږدې 10,000 میټریک ټونه کبان تولیدوي د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي هم شنبه د نومبر 9 ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې افغانستان ته کبان ډېر له پاکستانه راتلل چې اوس په خبره یې نه راځي خو دا چې په کومه اندازه دا واردات ترې کېدل په دې اړه یې څه ونه ویل د یادونې ده چې پاکستان له افغانستان سره خپلې ټولې لارې د اکتوبر په 11 د ډیورنډ کرښې په اوږدو طالبانو سره تر نښتو وروسته تړلې دي ازادي راډیو سره د مرکه شویو کسانو د خبرو پر بنسټ چې مخکې په بېلابېلو راپورونو کې ورسره خبرې شوې او هم ځان د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د ګډې خونې د مسؤلانو په خبره د کبانو په ګډون په افغانستان او هم پاکستان کې د خوراکي توکو درملو ساختماني موادو او نورو هغو توکو بیې لوړې شوې دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې راکړه ورکړه کې شامل وو
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم مسلون زلري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نه زګړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېر میډال کار چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په خوست کې کاروندګر وایي چې سخت کال په دې ولایت کې د غنیو کښت خنیت جوړ کړي او کچېره په داخل کې د بوري او ګړې تولیدي فابریکې جوړ شي نو په دې ځای کې به د غنیو کښت په ملرنه زیات شي بلخو د خوست د کرنې ریاست مسولان هم د غنیو حاصلات خبولي او وایي چې په دې ولایت کې د غنیو کرنه خنیت جوړ کوي نور تفصیل په دغه ریپورت کې
په خوست کې کاروندګر وایي په دې ولایت کې د غنیو سګنیو کاروندې نتیجه ښه معلومیږي او کچېرې اړوندې ادارې د غنیو په ترویج کې له دوی ملاتړ وکړي همدارنګه پانګوال د بوري او غوړي د تولیدي فابریکو پر جوړولو پانګونه وکړي دوی باور لري چې قرار قرار به خوست او هیواد د بوري او غوړي د تولیداتو له اړخه ځان بسیاینه تر کچې ورسیږي دوه تنه کاروندګرو مامور او روف چې په خپل ځمکې غنی کړلې مشال رادیو ته وویل
د دلته کارخانه جوړه شي موږ په خپل برا دلته جوړوای شو دا سل په سلو کې دا غنی ابوري ته آماده دي نو موږ به دین خلاص چې یای پاکستان نه یای بلځ نه یای ازبکستان نه یای تاجکستان نه موږ برارو رو موږ په خپل په کور دین نه براول رو ها شاید موږ د نورو ولایتو ته هم ورکو
چې کله د بوري کارخانه غشي بیا هو هر سړی کوشش کوي چې اې دې حاصلات زیات کړي اول زیم چې یو جره منځه کپلی کوم چې کله زو پیګم چې دلته مونږ ته یو څلوستر چې ګاټه لوستر چې نو دوا جره به کوم درې کوم
کاروندګر زیاتوي اوس مهال د دوی د غنیو د کار ډیر هدف په خار کې پر خلکو د غنیو یا د غنیو د تازه او بو خرڅول دي خو کچېر کاروندګر پوه شي چې د دوی محصولات ته په ډیر اندازه اړتیا ده نو کرکې د تبې پام ډیر کی دوه تنه نورو کاروندګرو سناګل خوري او فضل رحمان چې هغه هم پر خپل ځمکو غنی کړلی وایي
وړه وخه یې که بوره وخه یې که پښوی هر شی عوام ته به تکلیف نه پښوی سہولت پي په صحیح ریټ په ملاويږي صفاس وترا
موږ وړو چې مقصد کنه دی ځونو تلس کې څه جوړه کی اندایا جوړه کی بل بده خالق مصروف آشي په زمينځکو کې نن سبو زمیدارون کنه چې کوم واخ کنه دا غنی دای تا کنه پرزونه بای لوړی شي بالکل تا کنه دای کنه بیا پیکر کی چوالا دا خو پروسه کول مو تاون وکړو کنه بالکل تا بیا د زړه نه خ کوي چې دای کنه زمیداری ته مخه وکی
بلخوا د کرنې ریاست ځای مسؤلین وای په اوس وخت کې کاروندګر د نورو هیوادونو د کرنیزو محصولاتو څخه په الهام یا اوسنیو اړتیاو ته په کتو په خپل ځمکو د هغو کرنیزو توکو کار ته پام کوي چې ښه حاصل او بازار ولري دوی زیاتوي سږ کال په دې ولایت کې یوازې په 30 هکتار ځمکې غنی کرل شوی چې تمه ده تر 350 ټنه پورې محصولات ورڅخه ترلاسه شي د خوست د کرنې رئیس مولوي شیر محمد زبی وویل کچېرې فابریکې جوړې شي د غنیو له محصولاتو لاس په لاس د ګوړې او په راتلونکي کې د بورې د تولید په برخه کې ورڅخه کار اخیستل کېدای شي
افغانان دې ته متوجه شوي دي چې هغه خپل د کښت طریقه بدله کړي او دې باندې غني ډیر وکړي، نو دا په سلو کې 90% د ګوړې احتمال شته چې کارخانه ته جوړ شي او هغه به نتیجه ورکړي، او دا رقم په مرور د وخت سره په کم وخت کې به ان شاء الله د بری لپاره موږ دومره خام مواد ولرو، دومره غني چې هغه د بری په افریقا هم کامیاب کړي.
یاد دیوی د افغانستان په څو ولایتونو لکه ننګرهار، لغمان، بغلان، کندوز، هلمند او خوست کې چې نسبتا ګرم هوا او د اوبو یو څه ډېری سرچینې لري، ګنی په کې لږ یا ډېر کرل کیږي. خو د اصلاح شوي تخمونو او اوبو د دایمي سرچینو د کمښت او د پروسس د کافي فابریکو د لګوالي له کبله کار محدود دی، او یوازې په ځینو ولایتونو کې ورڅخه په وړو کارخونو کې په کمه اندازه بوره تولیدیږي، او ډیره برخه بوره افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو واردیږي.
د آزادی میلمه زمان ریاس نوری نیک هیلی اومنی د ازادي میلمه د لړۍ په دې برخه کې مو په پاکستان کې د کوچانو یو مشر میلمه کړی چې یوازنې هیله د افغانستان او پاکستان د ولسونو ترمنځ سوله، امن او ورورولي ده. حاجی سید خان چې له څو لسیزو راهیسې د پاکستان په سړو او تودو سیمو کې ژوند تیر کړی، د کوچانو د یوې ټولنې مشري هم ورلغاړې ده. حاجی سید خان وای پلرونه پر افغانستان د پخوانی شوروی د پوځي یرغل په محل چې کله هلته ناکراری زیاته شو پاکستان ته راوخت، او بیا هیڅ کله هم بیرته هلته نه دی تللی. نوموړی وای اوس چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خراب شوي دي، کوچانو ژوند هم په هغه هیواد کې سخت شوی دی. نور به په خپل له حاجی صاحب سید خان نه واوري. حاجی صاحب، کور ودان چې زموږ بلنه مو ومنله، که په پایل کې په خپل ځان د ازادي رادیو اوریدونکو ته ورو پیژنې، اوس چیرې اوسئ، څومره مالونه لري او ژوند مو څنګه تیریږي؟
زه مانم حاجی سید خان کوچای دا او په کام احمدزیما، او موږ دلته په ګڼ شمیر کوچانی یو څو کسان موږ د دغو نمایندګي کوو، د کوچانو ټولو کوچانو.
څومره رمې لري او کاروبار مو څنګه ده؟ په کومو ځایو کې ګرځي او د څړځایونو په ارتباط کراته ووایي.
موږ رمې تقریبا له سلو نه واخله تر 1500 تر 1600 پورې مالونه لرو. د مختلف کامونو دي، موږ کې د مزوی کې لکه مزوی کې نور کامونه دي په دغه کوچانو کې، او وړي کې موږ خېزو یخو سیمو ته لکه کاغان، ناران، د شي ضلع بډاګرام، چوړ ورته وایي هغه علاقه ته، او باج کورونه سوات خواته خېزي.
دغه څړځایونو هغه مو پولې اخواته دي، د خو د افغانستان خواته تاسو نه راخېږي؟
دې خواته د ورس جنگ مخکې خطل د منګ پلارونه، بیا چې کله د ورس جنگ شروع شو په افغانستان کې بدامنۍ شروع شوې، لکه بمباری شروع شوې، لغه نشاته بیا نه در خطلې، او دلته د کشمیر خواته لکه دغه یخې سیمې وي په همدغه وړې بلته تلو، او زمي به نور د پاکستان مختلفو سیمو کې اوسېدلو.
هغه وخت ستاسو پلارونو عادي تګ راتګ کاوه د پاکستان او د افغانستان ترمنځ په ژمی موسم کې؟ به تاسو اتمن تللی پاکستان ته او په اوړي کې بیرته راختلی افغانستان ته؟
بالکل وروره، هغه وخت کې لکه دغه د لارو بندیزونه او دغه خبرې نه وې، به زمي به شو نو دی وخه لاره موږ بخل سامانونه په وخه کتب دی پاکستان دغه پیښور، چارسده، مردان، تر دغه علاقه پورې، او باجی خل هغه چې کورم جنسي ټل پړ چینار تر کوټه پورې دغه علاقه پورې بزمي ته موږ راتلو، زمونږ لرونه او وړي کې به بیا واپس ختل.
د هغه پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو په محل چې تاسو پلرونو دغه تګ راتګ کوو د دواړو هیوادونو ترمنځ، له هغه وروسته بیا هیڅ کله داسې نه دي شوي چې تاسو واوړئ؟
نه، بالکل نه تللي، ځکه نه تللي چې هلته بد امني وه او پوره امن نه و، دغه رمې او ګلې د خلکو ځای کېدلې، چا څوک پاتې مو هغه خلکو ته ډېر غټ تاوان ورسېده، هغه موږ چې راغله بیا دغه شمو کې ګرځېدلو.
تاسو د رمو ویلې د وخانو مو یادونه وکړله، کله چې داسې لري مزلونه مو کول، خو طبعا د بارونو د وړلو لپاره تاسو وخانو ته ضرورت درلوده، اوس هم وخان ساتئ کنه؟
نه وروره، دغه کومې علاقې د کشمیر علاقې چې دي، کاغان، ناران، دا ډېرې سختې دي، په دغو کې کچری اسونه او خرونه د دغه لاله منګ غ خپل مشکلات او غ خپل ضرورت را پکو.
معمولا ډیر رمچ لري یو کوچای څومره رمل لري او آیا دا د دوی د کورنۍ په غړو پورې تړلې ده چې کولای شي د هغه پالنه وکړي او کڅنګ؟
او ام دې څه دا اوس یو سړی سل مال لري او بل سړی 800 مال لري. دې کې کومه غریبه طبقه چې دا یو سړی وس مطابق 800 مال لري نو بیا دا غریبانو ته سل مال یو نیم سل مال 200 مال غو ته ورکی تر د اختر تر ټیمه زکه دا لار لا مون کې ستاله وسه یو بل سره په صحیح قیمت ورکی اختر پورې یو نیټي اغه ساتي او باج سلور 1500 مال دوی بیا حکومت غنه کورنی خپل ساتي زمي کې دي جب خرچه پکې لکه فصلونه ورته اخلي بوس ورداوي ور کوي اوړي کې خو بیا غرونه دي آزاد دي غلطه بس 215 یو رقم دي ځکه غلطه آزادي سمي دي
یعنی خپل کې یو دبل لاس نسی
بالکل نسو بالکل ځکه دي کې مونکي چې هر سړی غریب شي اول ویږي نو دغه زه شکریا د کوم خپل کوم او کوچانو نه یو لبل دمون کومک یې ډیر کومک تر وسه پورې
کوم حالات کې یو څوک رمل لاس ور کوي یا لاس شو ویلې چې سړی ولويږي غریبيږي ولې علت معمولا څه وي
علت یاد منه یو غټه رنځوري راشي انسان د دې غټه بيماري راشي یا بدبختانه په غمنې او بدی دښمنی راشي د څه انسان د خو په هر ملک په ارجی کې په انسان منه خدای او پت راشي یا دې تند راشي یا سیلابونه راشي نو په دغه سیالات کې بیا یو بل منغه کوو یو ټولنه جوړ کوو بل سره کومه کوو.
تاسو ویل چې تاسو سره په حدود دی زرو د کورنیو د سر کسانو نمونه ثبت دي په ټوله کې چې تاسو د دغه ټولنې سرپرستی کوي د کوچانو څومره شمیر څومره کسانو ته رسیږي؟
مسیرام خو هغه چې پار کوم کې خپل مشر منګل ورو کنه ډیر سلويخ مسیران دي بیا په دغه ټولو نمائندګي تقریبا موږ څلور کسان کوو. حاجی صاحب جان په نامو، انولی په نامو، د انار خان په نامو، یو حاجی مخزامین نومیږي. بس موږ سرپرستی بیا دغه خلکو دغه کسان کوي.
د تاسو ټولنه معمولا د کوچانو ټولنه ته کوم خدمات سرته رسوي؟
هغه چې هر مشکلی من خو د شي لکه دغه وطن شناخت نه لرو چې چیرته د حکومت له خوا ریکاوټ راشي د پاکستان حکومت له خوا نه کنه بیا موږ مشرانو پورې ځان رسو یا د شي بدبختانه چې لنجره شي خپلو کې د دښمنۍ یا د شي وغټه خبره راشي نو دغه جوړ ته د مکوچان بیا خپل کار پرې دی وغټه ځان رسي چې دا خبره مخې ته لاړه نه چورې ساره کی.
آلت تاسو کوم اسناد لری آزادانه کول شي هغو بلبندونو ته ولار شي یا څرځایونو ته چې تل بتلی
دا کوم خلک په غوښته کې د ورس په وخت کې یا غنه مخ کې لکه د 1899 لو وخت ثبوت وس موږ سره ستاسو کوچانو پاکستان تر جوړېدو نه مخکینی بیا چې کله پاکستان آباد شو جوړ شو د بازارو د خرو غاړه کې کوم خلک وو د موږ کوچان نوغه پاکستانی کارتونه جوړ کړی دي دا اوسم او موږ دغه شی په هغه وخت کې چا نه پیژاند شي کاټي او پولیسي نسی او اسناد انسانم لري بس دغه نه موږ خلک لري او دا چې کله دغه د افغانانو کارت سلسله شروع شو د کارتو رش جوړ شو نو د موږ خلکو اکثریا دغه پیور کارتونه جوړ کړل د افغانانو
د کارتونه چې جوړ کړی دي یعنی په مغو باندې کولای شي چې د خپل کارو بار روزګار مخته یوسي
دا د سکه لیکل نه مخکم کولای شو دا کار نه و چې تا غوانه ته پاکستان منل متحد یا یونیسیار موږ ته دا ډاډ به بار بار راکاو چې د هر چا سره پیور کاټي نو هغه په زور د زبردستي په پاکستان کې نظر ول کیږي او خپل کار ته به دای چې څه خل غواړي هغه چې کوي شي تا کله موږ دغه خبرو ښکار شو عام افغانان خو به تر تاسو ته معلوماته په ډیر ګڼ شمیر ونیول شو ډیپورټ سنټرو ته لاړ حتی ماشومان ونیول شو او په دغه ښکار موږ اوس کوچانم سوي او یو خبره بل ده چې د پاکستان حکومت دا اعلان کړی چې یو جن بل چیرته کوم افغانۍ زی اغه دی ونیول سی او اغه دی ډیپورټ سنټر ته لاړ سی او اغه دی ډیپورټ سی اوس د خبرې سره موږ ډیر سخت مخامخ شو ځکه چې موږ خپل رمو سره په یو ځای گزارانه شو کولای موږ لښ په یو ځای شل په بل ځای 15 ورځې بل ځای زکه کوچیانی د مال د پاره ګرځو کنه او په دغه کې دا پالیسی نسته چې کوچای څوک دا او عام باجر څوک دا مرمم پاتې او کوچای ونیول شي تانی تلاړ شي جیل تلاړ شي ډیپورټ شي نو موږ ډیر مشکل سره مخامخ شو او ډیرو خلکو هم په ډیره کمه بیه مالونه خرڅ کړه یو سړی نن ټلیفون راته وکړ چې ما شپږ سوه میږې وې دا نن هم خبره درته کوم او شپږ سوه میږې مې خرڅې کړې په څلورو روپیو کې ما ته یوه روپۍ میلاو شوه یعنې درې روپۍ مې تاوان شوې نو الله ګوا د ډېرې په افسوسه خبرې وکړې په کامه کړخېلو او د ما خپله طبیعت ډېر پرې خرابه شو په هغه سړي.
یعنې تاسو ته تر اوسه پاکستاني چارواکي د افغان کوچیانو په سترګه ګوري سره له دې چې دیرش څلوېښت کاله مو په پاکستان کې تیر کړي؟
بالکل داسې ګوري. دغه پالیسی دغه بلتون هم نه ده راغلی چې دغه کوم افغانۍ ده او دا کوم افغانۍ ده. هغو دغه یوه پالیسی جوړه کړې ده چې افغانۍ پیدا کړي او نیسی په دې کې د کوچی او د کیموالا او د عام افغانۍ تمیز نشته. بس څوک په مخه ورشي او مغه نیسی یا ډیپورټ سنټر ته ولي یا روپۍ تر واخلي یا ډیپورټ شي.
تاسو مخکې په خپل خبرو کې ویل چې تاسو سندونه لرئ چې له څومره کلونو راهیسې هلته پاکستان کې اوسېدلی یاست. څرځایونه معلوم دي په اوړي کومو سیمو ته تللی په ژمي کومو سیمو ته تللی کومه اداره شته پاکستان کې په خیبر پختونخوا کې په تیره بیا چې تاسو دغه کوچان هلته ورسره ثبت وي؟
بالکل د مونږ کوم هغه شي دي مثل دا حکومت سره ستا کورم ایجنسی کې د مونږ د اسناد لرو چې و دې یو سرکاري غر دا مونږ دا غر ټیکه کړی په 1390 کې 1450 کې مثال په دشې په مخکینیو سندو کې مونږ هغه ته خپل ټیکس ورکړی او خپل وخان او رمی مل ته ساتلې دي او د چې تاریخي اسناد د مونږ ستا خو د شي جاي نستا چې د مونږ ورسو چې کومجی ته ورسو اغه وای چې مونږ تا ډر لبره نه ده تر شپرانه پوری زت للی ما اغه وای چې مونږه جزئی چیپ کمشنر ته زغپلت للی ما اغه وای مونږه جزئی یونیسیار ته زغپلت للی ما اغه وای مونږه جزئی او اډر مونږ ته لپاسه ده اغه لپاسه جای مونږ ته اوس معلومات نه کیږي چې اغه کومه دروازه ده حکم جته مونږ لاړ شو.
په ټوله کې تاسو کوچان ټول له همدغه ستونزې سره مخامخ دي که یوازې د پسیمه پورې تړلې وي چې په تیر بیا د خیبر پختونخوا په هغو سیمو کې چې هلته یو څه ناکراري زیاته وي هلته یا هغه سیمه چې د پاکستاني چارواکو تر کنټرول لاندې دي هلته دغه کوچان له دغه ستونزې سره مخامخ دي او که په ټوله کې
د پاکستان څلور صوبې دي په څلور صوبو کې او خصوصا د پنجاب صوبې کې خو ډېر سخت مشکل سره کوچان مخامخ شو. رمی پاتې شوې دوی ونیول شو دوی ډیپورټ شو او دغه رمی لکه لنګې میږي بیا د بده ماتې بلار به میږي په ډېر کم ریټ کسبانو ته ورکړي او په ډېر کم ریټ په یو کال په دوه کلو په قرض ورکړي. دلته باز خلکو چې د پاکستان کارتونه جوړ کړي هغه ته بدل کړي او دوی د خپل عزت او د ځان په خیر بس لغشم ووتل څوک افغانستان ته لاړ او څوک د خیبر پښتونخوا ته ووتل.
د تاسو کوچان او هلته پاکستان کې داسې نور کوچان شته چې هغوی تاسو سره هم ژبي نه وي یعنی ډیر د افغانستان سره تړلی نه وي او هغوی سره تاسو په اړیکه کې یاست؟
بالکل داسې خلک سره نیم دي کشمیر کوچان دي کشمیری ماجر ورته وای لکه د پاکستان مقبوضه کشمیر دي او نیم ګوجر ورته وای دی کاغان ناران دی سواتو دی دغه علاقو ګوجر دی کوچان دی دی وسره مونږ ډیر ژوندۍ اړیکې لرو ا مړې ژوندۍ وسره لرو را سو در سو وسره لرو یو لبل خوخیږي وسره لرو ځکه چې مونږ د دوی دغه رسم ریواج دندم یو ده.
په دغه حالت کې تاسو له دغه ستونز سره مخامخ یاست هغه خو به ورته ستونز سره نه مخ
نه نه اغه ځکه ان دی چې اغه خپل مینې لري خپل انټیل لري اغه په ټیټ لیول کوچان دي اغه چا سل مالې دي چا 200 وې دي چا 500 ځکه اغه د سیدی لکه یو استاد پولیس شي شاګر دي د سی کوچان دي.
بیا هغه په دغه حالاتو کې تاسو سره کوم مرسته کولای شي؟
کولای شي اغه چې موږ باندې ډیر سخت موږ په بازي خلکو راشي اغه وایي چې تا را مده ما را می تر غړه کا ځان یو خواکا او د تا مال به تورز پوری زی پازت وکم لکه خواخوګی را سره سرګند کی افسوس را سره وکی نور هغه خلک هم بیوسته دي کوچه خوار چیرته ده شکان ده چې دا له حکومت لري دي له سیاست لري خلک دي په دغه خبرو هغه خلک هم نه پیږي من سره خپل خوږی سرګند کی بس هغه راځي را سره وخی
حاجی صاحب دغه کوچانی جون سره ډیر خلک آشنا نه دي کده سی په لاند راته وای چې ستاسو دغه ورځنۍ ژوند څه ډول دی
دغه خبره د ورور شهر سړی په خپل ځکه خوشاله اوس منګه د خمی ژوند د منګ ژوندۍ د کېدې د تر اوسه پورې دا له 500 کلونه واخله تر نن نه پورې د منګه هغه کېدې په بنگلا نه د بدل ځکه بنگلا کوچیتوب سره نه چې ګرځي د من سره خپل خیمه کېدې ګرځي کنه منګه د خپل ژوند کې خوشاله خو د خپل ژوند کې بیا هم څوک نه پریږي بس د سیاست کارته وي اوس په دغه موږ تاسو دريږي
دغه کېدې کې کوم بدلون راغلی دی یعنی دغه نننی عصر سره چې اوس موبایل ټلیفون راغلی دی کمپیوټر راغلی دی او ځینې نور د نوي ټکنالوژي آیا دا هم کېدې ته ننويستلې دي کنه
بالکل اوس شمشان راغلی دی بیټری نه دي سہولتونه زیات شوی دي او منګه خپل الکان په سکولونو کې چولې باز غټو کورونو په مدرسو کې ما چولې نو په دغه ځای خلکو ته سہولت په دغه رسیدلې د صحیح خبره ده
یعنی ټلویزیون نه لري
نه 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 ټلویزیون کار نه کوي نه لرو دا کوچی کې دا ډیره دی خبره ده
ښه تاسو ویل چې خونځو کې مو هم خپل اولادونه شامل کړی دي کله چې خونځي ته زی تاسو دغه رمی څوک پیایي
دا د دې اوس یو کور کې لس فاميلي 15 فاميلي نیم کور پاتې شي په اریپور منچرا پنډي په خور په سیمو کې لکه پنګيري پاتې شي او د ابډاګان پاتې شي دغه ماشومان سکولونو ته ځي او کوم ځوانان تکړه خلک شي هغه خپل رمو سره غرونو ته وخیږي هلته غرونو کې ډېر ښه سہولتونه دي ډېر ښایسته بندونه دي بغو کې پیای په خپل خلو شپانه را سره مزدورانی بعضی خلک خپل پیای بعضی په مزدورانو پیای
تاسو شپانه هم لري شپانه څوک دي
کوچان دي کوچان دي و دې کوم غریب خلک قرضداري خلک خدا خو کوم در هر قسم خلک دي کنه کوم دي مزدوري مستحق خلک شي هغه بیا مزدوري کوي هغه شپانی کوي ما غو سره رمیته ای
کله چې لوی سیمه بل سیمه ته ځي یعنی دا مو لمخ کې پاتې لوی چې په هغه سیمه کې به څومره وخت پاتې کیږي
دا موږ ته اندازه لګیږي چې کاغه نره نره کته سو ډیر سیزن موږ ته معلومات دي باج وخت موږ منشره کې میاست یو نیم تیر کو د سه فصلو سیزن موږ ته معلومي بیا چې هغه فصل ختم شي اریپور تر کته سو چاریکا سو ورته وای ټیکسلا په دغه علاقې کې بیا چې دا سیزن ختم شي بیا څوک دې په تیجنګ خواته لاړ شي څوک دې په خور ثوابي مردان خواته لاړ شي نو ادیار سړی هغه خپل خوا کې کوم خوا کې شناختي موږ علاقې ته لاړ شي بیا چې بسرلای شي څوک د هریپور ډیم تر شي تربلا ډیم کې دلته شپتلی کری خپل رمی کې سړی او بعضی خلک د عمل ته پسلون ورته اخلي نو هغه خپل گزاره چې دوی په کوم ځکه کېږي چې کې وکی نو د بسلی په ټیم کې بیا د دوی یو لبل خبري دوی ته د اړین مېست معلوماتي دیاري ورځي بیا موږ په خپل سیزن په خپل تاریخ بیرته یل بندو تراوان سو زو په مخه
خپل د آیت مو په څه ډول تر لاسه کوي د شډو مستو د پلورلو لاري او که په دغه جریان کې چلی وزینه بل زی ته زی الته مثلا کوم پس خرڅوي میګا وزا
من کو شډې او مستو کړت غړي د خپل کو په خپل استعمالو دا د خرڅ کار نه کو او نور من چې باج خلک کسانې ډيري یا په دغه کوچانو کې نیم کوچاني میګي نه لري د نر نرانوري واخلي دا اختر ته ساتو برکو ته قربانوي کې بیا خرڅو او همدغه کوچانم دغه دی چې 200 میګي 200 میګي لنګي نو سلو کې دي کې یو نرانوري نن سبا د مال قیامت یو حد ته رسیدلې نو دا ډی ربای کی ار کوچای 500 لک یو کروڑ په کال کې د خپل مال خرڅی سیرب د قربانی مال نو د مغی لارې نه خپل مصرف او د دوی ضرورت را پکې
د رسم او رواجونو مو په څه ډول دی کله چې مثلا لور مو پیغلتوب تر رسیدي او غوړی واده کوي او زوی تم واده وکي رسم څه ډول دی
نو دا د موږ چې کوم نن نه 200 کال مخکې د موږ رواجونو وصل کاله مغه رواجم دا اغه جرګه ورولو لیزار خلک سپنګيري ورولو د لور پلار ته ډېر احترام او پاجزي په سوال غته مننت کوو چې تاسو موږ د خېخي د دوستۍ د خپلوي زړه کیږي او ته یو ښه سړی او ځان سره چې مونږ همسنګ بولو مونږ سره خېخي وکړه دغې لارې خېخي کوو او بیا واده لږ موده چې ووځي نو بیا هغه واده کارم چې جوړ شي بس واده په مغه ششم کوو.
دغه رسم رواج مو څه ډول دی؟ د لور پلار ته تاسو رمی ورکوي، پیسې ورکوي؟ پیسې به معمولا تاسو دومره ډیر نه استعمالوي که څنګه؟
نه، په دغه وخت کار کې ښه پښتانه دی وکړه ورور، ډیر بدلون راغلی. دا نن نه ما خو نه یادېږي، سل دوه سوه کاله مخکې به چې چا خېخي وکړه هغه وخت کې روپۍ نه وې، په مقابل کې به یې میږې ورکولې او چا سره به چې روپۍ وې روپۍ به یې ورکولې. اوس صرف روپۍ ورکوي، آن دې روپۍ ورکړم اوس بنده سوه یا کمه سوه، ځکه خلک له دې نه ډېر خبر سو، دغه ځای ناروا بولي، دغه ته مونږ ولور وایي. د خور و د لور روپۍ اوس مونږ چاري چا وس کېږي، هغه خو بېخي نه اخلي، او بعضې بعضې چې اخلي دومره روپۍ واخلي چې هغه خپلې لور ته سامان پرې وکړي او هغه سامان سره یې له خپله کوره جګه کړي د خسر کور خواته. نو اوس دغه چې کارونه نشته.
ډېر ښه. تاسو چې له یوې سیمې نه بل سیمې ته ځئ، روغتیایي خدمات څه ډول ترلاسه کوئ؟ هغو سیمو کلینیکونو ته لاسرسی لرئ، روغتونونو ته؟
بالکل وروره، مونږ د خدای شان دا اوس اول زه خپله له اسلام آباد واخله له کاغان نارام پورې پنځه دېرش کاله په پښو تللی یم او راغلی یم. د هر کلي خلک، د هر بازار کې هسپتال، د هر ځای معلومات چې راته چې بعضې سړي ته معلومات نه وي مریض پیدا شي، مونږ بیا یو مریض سره دوه درې ځو او هغو ته معلومات یي د هسپتال، بس هغه هسپتال ته ځو چې کوم هسپتال کوم علاقه کې زندي هسپتال یي هغه ته مونږ مریض ولو.
وړیا درملنې کېږي او که پیسې هم ورکوي؟
نو دا ایمرجنسی مریض سی بیا شخصي هسپتال ته ولو، هغه بیا روپۍ ورکوو، روپۍ اخلي. او دواندار مریض سی بیا سرکاري هسپتال ته بوزو، بیا درملنه سخل یم پاکستانی دا سی بیا مونږ سره می هسپتال کې دا سیستم نشته چې تا غوانه کو پاکستانه.
اوس چې دغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو کې ترنګلتیا زیاته شوې ده، له دې سره تاسو مخکې یادونه وکړل چې په تاسو باندې هم فشارونه زیات شوي دي، د افغانانو په نوم باندې مو نیسي او افغانستان ته مو ریپورت کوي، په ټوله کې دغه وضعیت څه ډول ګوري؟ آیا که چیرې هم دغه اړیکې همداسې کړکېچنې وي او یا له دې نه نورې هم کړکېچنې شي، فکر کوي د تاسو ژوند به هم هلته ډېر تریخ شي؟
مونږ ژوند تریخ نه، تریخ سوی ده ډېر، خدای ګواه ده مونږ په دغه کې نه وو. د پاکستان عوام او مونږ دا خبره نشته، افغانستان او پاکستان مونږ دا ټول یو کور بالو بولو. دغه عوام مونږ سره د شیول کډیوې مور او د یو پلار زمن کوم دغه حالات وو شروع سو، مونږ ډیر خلک ونیول سو. ما خدای ذکر تا ته مخکې مون وو ک ډیپورت سو، جیلونو کې دی، جیلونو ته لاړ، د بازي وخت دی ډیر روپۍ په بدله کې دوی را خلاص کی. نو دغه سخت سرګردانی سره مونږ مخامخ شوی، نو د مونږ غږ له اوسه داسې ځای نشته چې هغه د مونږ غږ اورېدلی او د مونږ په باره کې هغه خلکو څه سپارش کړی. نو مونږ چې چا ته ووایي هغه وایي دا پالیسي د ټول افغان دپاره یوه ده. مونږ ورته وایي مونږ کوچیان یو، مونږ د پاکستان له جوړېدو نه مخکې به زمه دلته راتلو، وړی به هغه چې تلو. بیا هم چې تاسو افغانیان بولئ ښه ده، افغانیان مونږ هرې اوس سره پنځه سوه دوه سوه درې سوه میږې دي، نو دا خو په یوه ورځ او په یوه جمعه او په یوه میاشت کې نه خرڅېږي. دې لپاره داسې یو قانون جوړېدل پکار وو چې یا بارډر خلاص کړی وای، مونږ خپلې رمې له ځان سره اړولې وای، تللي وای، او یا دلته مونږ دپاره داسې یو سهولت پیدا شوی وای چې مونږ دغه خپلې رمې د مونږ د کوچي سړي خو په رمې زړه نه کېږي د خرڅولو، خو ډېره سخته سخته نه سخته مجبوري راغله. نو مجبوره چې خپلې رمې به خرڅوو، خو هغه خرڅ وخت هم څوک نه پرېږدي وروره، داسې یو وخت راغی.
هغوی چې نیول شوي تاسو ویلې افغانستان ته ډیپورت شوي، ورسره په تماس کې یاست چې په افغانستان کې په ټوله کې د کوچیانو ژوند څه ډول دی؟ دلته خو هم دې خوا کې هم وچکالي ده، ډېرې سیمې هغه څړځایونه چې پخوا به کوچیان ورتلل هغه هم محدود شوي دي.
بالکل، اوس هغه کوچیان لکه هغه کوچیان نشته چې پلار نیکه به بلد و مونږ ته نومونه پاتې دي، هزاره جا تور تیر دي، اوښانو له لارې بتله، هغه مالونه خو افغانستان ته نو سره پریدي دوی ډیپورت کړو مال نستا بس هغه کوم بارډر باندې دوی ډیپورت شو کې کندار لاره لاړ کندار په شمو کې دي کدی تورخم په لاره لاړ کابل او دینګرات په شمو کې دي ابي ځون تیری پراته دي په یو ځای باندې
یعنی هغه هم بیرته غواړي چې راشي ځکه چې ګرما ورسره نه کوچي بلته څه کوي په افغانستان کې
دا حقیقت خبره ده موږ د پاکستان او د افغانستان دواړو حکومتونو د اپیل دا چې موږ غرونو کې ازادي په پاسه مزاد ځون تیر کوو او دلته مزاد ځون تیر کوو خو داسې یو وخت راغلی چې اری خواته حکومتونو نن سبا سوچ نه کوي بس دوی خپل د جنگ په حالات کې او غایو کار ته سوچي او عوام ته سوچ نه د دغه دواړو جنگ له کابله عوام ته ډیر سخت تاوان ورسید او ډیر پریشانی سره خلک مخامخ کیږي
حاجی صاحب وروستۍ خبره مو وکي څه غواړي له چارواکو له پاکستانی چارواکو یا د افغانستان کې د طالبانو له چارواکو هغه څه کولای شي د طالبانو د قومونو او قبایلو چارو وزارت لري څه غوښتنه لري
څنګه خو دې مونږ आवाज ورکه ایدار چیرته نه رسیږي خو دې مونږ आवाज دی اله دې دوی غوغو ته بغټ आवाज ورسی دې دوه ملکو امن غواړو ځکه د پاکستان عوام او د افغانستان عوام دا وروره دې زله کومې وایم چې ډیر یو خو وخت تیر کړی او ډیر چې دوی جدا کیږي دوی ډیر افسوس یې زارای نو چې امن راسی لکه په خانه چې مونږ کوچانو عام عوام سخل تاګ را تکاو نو موږ خو اپیل دغه د غښتنم دغه خبره ده
حاجی صاحب سید خان کور ودان چې د ازادي میلمه په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ
قدم خاورو خپل ولو تد پین خودم دا جمله پات شوا ویلو تد پین خودم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم خدا میں ہیس کلا کوئے ونشو
زخم د زخمی زړه درته وخایما خو یو مې هم درته خو دې ونه شو چه اوخ کو تو یولو تد پرین خودم توی چه اوخ کو تو یولو تد پرین خودم دا جملہ پاتے شواب یلو تد پرین خودم تا سرمین لرم تا سرمین لرم تا سرمین لرم تا سرمین لرم دا قدم خاورو خلا ولو تد پرین خودم قدم خاورو خلا ولو تد پرین خودم دا جملہ پاتے سواب یلو تد پرین خودم